ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو مخکې تر دې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د اکانومس انټلیجنس یونټ لخوا د 2023 کال د ډیموکراسۍ شاخص له مخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی، یعنی 168 ځای خپل کړی، چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتي. دا شاخص چې د 168 هیوادونو د ارزونو نتیجه ده، د افغانستان شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. افغانستان د ډیموکراسۍ د اندازه کولو لپاره د کارول شو 5 مهمو شاخصونو څخه په څلورو کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړې دي. د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د 5 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی. د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ، مدني ازادۍ، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ. د دې ادارې د راپور له مخې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس د انتخاباتو ټولې پروسې لغوه شوې او هیڅ ډول ډیموکراسي ټیک میکانیزمونه چې خلک وکولی شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو په تېره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډون حکومت نشتوالی ښودل کېږي. د راپورونو له مخې د تورخم دروازه نن جمعه هم د مسافر او موټرو پر مخ تړلې ده. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاء الحق سرحدي وایي د تېرې جمعې په ورځ دغې دروازې له تړل کېدو رئیسې پر موادو بار څه باندې 5000 لاري او نور موټرونه په دواړو خواوو کې بند پاتې دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې دا پوله د پاکستان لخوا په یو اړخیزه توګه تړل شوې او افغان چارواکي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. هغه وویل د پاکستان د اقدام ترانزیت او سوداګری اغیزمنه کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د راپورونو له مخې د تورخم د دروازې په تړل کېدو سره ډیر کسان د پولې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو کمیسار عبدالجبار حکمت ویلي چې دا لاره پر ډیورن کرښه د طالبانو د ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو له کبله د پاکستان له لوري بنده شوې ده. د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت د ځواکونو ترمنځ ډیر ځلې نښتې د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي پوستو او نورو تاسیساتو د جوړولو پر سر راپورته شوې چې لکه بلې د تورخم په ګډون ځینې لارې د لنډ وخت لپاره تړل شوې دي. روغتیایي چارواکي د پاکستان په لویدیځو او ختیځو ایالتونو کې د پولیو د 2 نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پولیو دغه 2 نوي پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی دی. په دې سره د 2015 کال د پیل رئیس په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمیر 5 ته ورسید. تیر 2023 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 اویا مثبتې پیښې ثبت شوې وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نوې پیښې داسې مهال ثبت شوې چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګزن یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 5 ورځني کمپاین کې له 5 کلونو کم عمره 4.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره هم مهاله پرون پنجشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین 4 ورځني کمپاین په 14 ولایتونو کې پای ته ورسید. تېره اونۍ سیمه ییزو چارواکو په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې. ګزن یا پولیو هم نا علاج ساري ناروغي ده چې له خطر یو ماشوم یوازې د واکسین په وسیله بچ کېدای شي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هرکلی وکړي. تمه کېږي چې د بحث یوه مهمه موضوع به پر هغه تړون متمرکز وي چې متحدو ایالتونو ته په اوکراین کې د معدني زیرمو په شمول د ځمکې کمیابه عناصرو ته لاسرسی ورکوي. پر دې تړون له څو اونیو راهیسې خبرې شوي او ټرمپ ویلي چې زلنسکي به په واشنګټن کې د دې سند لاسلیک کولو ته چمتو وي. ولسمشر ټرمپ چې څه باندې یوه میاشت وړاندې سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شوی، له اوکراین سره د امریکا مرستې د دې هیواد د ځمکې نادرو زیرمو ته په لاسرسي پورې تړلې دي. دغه زیرمې له اقتصادي پلوه ګټورې او له ستراتیژیک پلوه مهمې ګڼل کېږي. او افغانستان په چمپینز ټرافي سیالیو کې نن دریم لوبه له استرالیا سره پیل کړې. دا لوبه چې د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې روانه ده، د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده. افغانستان پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. افغانستان د یوه لوبغاړي په سوځېدو سره په اتم اور کې تر اوسه 8 منډې کړي. که افغانستان نننۍ لوبه وګټي، دې جام نیمه پای لوبې ته به لاره پیدا کړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
خبرون تشراغلی احمد چی بریم هر کلی موکو با افغانستان که دا اقلیم دا تغییر مسئله چیرو دا موضوع مو دا بحث لپاره ورسته تردی انتخاب کرده چرا وانه اونی دا افغانستان پا یوشمیر ولایتون که ورشتون و سیلونو دا لش تر لشه شپش دیش کسان و جوان وخیست او شاوخوا 50 تنه ایتا پیان کرد. دا دی سیلون و ورشتون و لعمله پا سالگون و کرونه نده دلی او پا زینو سیمو که کرهنی زمزکی بیجاری شویدی. خو تردی دمه دا اوشت و اقتصادی زیانونو پاره کرا معلومات لرسانی و سره ندی شریک شوید. یا ویلت دا هم ده چې سیلونو تر ډیره په لرې پرتو سیمو کې زیات ورانه رامنځته کړی دی. ډیر تلفات په فراه کې اوښتي دي چې 24 ته رسي، ورپسې په کندهار کې 8 تنه مړه شوي دي. د سیلونو له امله د افغانستان په مرکزي سیمو کې یو شمېر لارې هم تړل شوي دي. تر دې پیښو وروسته په کابل کې د سیل ځپلیو د لاسنیوي او له هغوی سره د مرستو لپاره په بیړنۍ غونډه کې د یو شمېر مؤسسو او له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي د ملي ادارې چارواکو برخه واخیسته. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې سرپرست ملا نورالدین ترابي په دې غونډه کې وویل چې وروستیو سیلونو په 14 ولایتونو کې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په غونډه کې د ډبلیو ایف پی، اوچا، آی او ایم، یونیسف او یو شمېر نورو مؤسسو استازیو له سیل ځپلیو سره د خوراکي غیر خوراکي روغتیایي او لنډمهاله سرپناه د مرستو د چمتووالي ډاډ ورکړ. تر کله به دا ستونزې افغانان ګالي؟ مخه یې څرنګه نیول کېدای شي؟ دا او دې ته ورته نور ډیر سوالونه شته چې په خپرونه کې له میلمنو سره څېړم. په دې خپرونه کې مو محمد ولی مدقیق د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال، سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو او ډاکټر اکرم ملکزی ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که دې ته راشم چې مدقیق صاحب، تاسو پخوا د چاپیریال ساتنې له ادارې سره د کار اوږده تجربه لري. خلکو ته مو یو درې عمده وړاندیزونه څه دي چې دوی ځانونه وساتي؟
سلام وړاندې کوم تاسو په دې پروګرام میلمنو ته او اوریدونکو او لیدونکو ته. مننه کوم چې بیا تاسو د مهمې مسلې ته وخت ورکړی. د افغانستان کې د طبي حوادثو رامنځته کېدل دا نوې خبره نه ده، له ډېر پخوانه هم موږ طبي حوادث درلودل. ولې کوم تغییر سی اوس موږ په دې حوادثو کې ګورو؟ هغه دا ده چې دا حوادث ډیر زیات سوي دي او ډیر په لنډ وخت کې څو ځله واقع کیږي او په مختلفو اشکالو باندې واقع کیږي. خصوصا په ډیرې خواشنۍ سره په افغانستان کې موږ په تیرو کلو کې د سیلابو د راوتلو شاهدان یو، او دا سیلابونه اوس په ډیره خواشنۍ سره موږ هیوادوالو ته ډیر ځاني زیانونه او اقتصادي زیانونه اړي. ولې دا تجربه هر کال تکرارېږي؟ ولې هیڅوک د دې مشکل یا د دې ستونزې د په مخنیوي کې ډیر دقیق کارونه نشي کولی؟ خو که راسم ستاسو سوال ته، هغه خبره دا ده چې که چیرې موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان یو غرییز ملک ده. په افغانستان کې موږ غرونه ډیر لرو او په ډیرې خواشنۍ سره موږ شنې ساحې ډیرې کمې لرو. اکثر زموږ غرونه لوڅ دي، نو که چیرې ډیر کم ورښتم موږ افغانستان کې کم ورښتم کیږي.
مدقیق صاحب محترم، او بخښئ ستاسو خبره قطع کوم. اصلا کدی پښتنې ته تاسو ځواب راکړئ چې خلک څوکړي؟ یو درې وړاندیزونه داسې عاجل وړاندیزونه که تاسو خلکو ته وکړئ چې ځانونه وساتي څه باید وي؟
ګوره شیبر صاحب، که دغه مسله د سیلابو راتګ، زه فکر کوم اوس ډېر مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په حصه کې چې کوم څېړنې شوي دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دومه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي. اوس خبره دا ده چې دا زیانونه ولې ډېر زیات اوړي خلکو ته، او خلک څه کولی شي؟ زه فکر کوم چې په لومړي قدم کې زموږ خلک خپله باید لاس په کار شي، خصوصا هغه ځایو کې چې دوی پخوا خوړونه وو، په هغو کې به سیندونه بهیدل او د سیندو غاړې وې. اوس خلک هلته د ډېرو مختلفو عواملو په نتیجه کې هغوی هلته تللي دي، کورونه یې جوړ کړي، هلته خپل کرنه کوي. باید دوی خپل اقدام وکړي او له دې ساحونه ځانونه لرې کړي، خپل کورونه باید لرې کړي. دا په لومړي سر کې باید خپل خلک دا تصمیم ونیسي، او په دوم قدم کې باید دولتي مربوطه ارګانونه په دې سره کې کار وکړي، تر څو هغه زیانمنونکې سیمې په افغانستان کې په ګوته کې او هلته خلکو سره کومک وکړي، تر څو هغوی له هغه ځینه بې ځایه کړي، حداقل لوړو ارتفاعاتو ته دوی ولېږدوي، او هلته د دوی د کور په جوړولو کې هغوی سره مرستې وشي، تر څو موږ د دې ځاني تلفاتو کچه راټیټه کړو. خو دغه فکر کوم په لنډ وخت کې دغه دوه اقدامات که چیرې وکړي، موږ تر ډېره کولی شو چې دا زیانونه راکم.
سلیمان خیب صاحب، که ستاسو نظر هم په لنډو واخلم، ځکه چې تاسو اوس په افغانستان کې یاستئ، په اوسنیو شرایطو کې عامو خلکو ته د چاپیریال ساتنې د یو کارپو په صفت باندې څه وړاندیز لرئ؟
سلامونه تاسو او میلمنو ته. واقعا چې د دې پرون ورځې سیلابونه ډېر زیات مشکلات خلکو ته راوړلي دي، او دا لکه څنګه چې مدافع صاحب وویل، دا وروستۍ سیلاب هم نه ده او نور سیلابونه به هم راځي، لکه څنګه چې مخکې هم راغلي وو بغلان ننګرهار کې، هغې نه مخکې کدو کې هم راغلي بیا هم راځي. اقلیم بدلون افغانستان کې اغېز ډېرې کړي دي، او موږ متاسفانه به د دې سیلابو زیات شاهدان به وو، نو دا به موږ ته به نور هم زیانونه راوړي. نو مهمه خبره ده، مهم بحث چې نن بیګه باید به ونې بحث وشي، د خلکو هغه ډېر زیات مهمه ده. په تاسو فکر وکړئ چې دغه سیلابو پاکله باندې وړاندوینه سوې وه افغانستان کې، لکه بله اداره د پیښو په مقابل کې چې کوم اداره ده، دې هم وړاندوینه کړې وه، د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وړاندوینه کړې وه، همداسې نور اړوند ادارې خپل وړاندوینې کړې وې چې په دغه تاریخ باندې په خصوصا په دغه جنوب غربي ولایتو کې به سیلابونه راځي. خو خبره دا ده چې دغه وړاندوینې او دغه پیغامونه دغه خلکو ته نه دي رسیدلي. تاسو وګورئ دغه سیلابونه کوم ولسوالیګان چې راغلي دي، هلته ډېر شاته پاتې ولسوالۍ دي. زه مطمئن یم چې هلته خلک به اجتماعي رسنیو ته به لاسرسی نه لري، خلک به زیات د اقلیم بدلون یا د سیلابو په وخت کې دوی څنګه ځانونه وژغوري دي عقله باندې چشمان نه پوهېږي، دوی ته عامه پوهاوی نه ده سوی. نو دا طبیعي خبره ده چې یو کس لږ یو موضوع باندې
پوه. سلیمان خیر صاحب، سلیمان خیر صاحب، مننه. ډاکټر صاحب ملک صاحب، ستاسو نظر اخلم، خو مخکې تر دې چې تاسو ته درشم او له روغتیایي پلوه د خلکو د ستونزو په اړه له تاسو پوښتنې وکړم، سلیمان خیر صاحب وویل چې خلکو ته عامه پوهاوی نه دی شوی. البته اول ازادي راډیو هم تقریبا هر وخت چې کله د سیلونو وړاندوینه کیږي، ازادي راډیو د خبر په شکل باندې راخلي او د چاپیریال ساتنې د ادارو په استناد د خبر ورکوي. خلک باید ځانونه پوی نه کړي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ یو سیل ځپلی دی، د څرګندونې اورو، ډېرې دردون کړي، خو بېغوري هم متاسفانه پکې شته. دا سره اورو بیا بحث ته دوام ورکوو.
دا خو داسې کیسه پیښ شول چې د شپې باران ټیټ شروع شو، دلته د زموږ د خونې دیوال سره مسجد و، مسجد محراب جوړوي، کوچنی مسجد و، مسجد محراب جوړوي، د مسجد محراب چې و، د مسجد دا چې و عمو، د زموږ دیوال عمو، دا لاندې لاندې کور چې وي زرخانی وي، لوړ کور چې و زما خونه و، پر د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه، نو زه لوړ پروتم، لاندې نور خلک پراته وو. بیا د شپې پر یوه بجه باندې کور والا زنګ راووالی، وایي راسه دا زرخانه نړېدلې ده، دا اوبه خو راسره وباسه، څه کومک راسره وکړه. بیا زه پر یوه بجه ورغلم، د هغې سره مې کومک وکړي، اوبه مې راوایستلې، د هغې سره د مسجد سره مې اوبه راوایستلې، هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې، او ما زه ولاړم په کور کې بتاسولم، ما توکن بلی باسه، هېڅ مشکل به پېښ نه شي. هغه چې مې سار اته بجې وچ راووتلم تزمور دیوال د باندې خاص درس کړو زه خاري تر روانم د دوه مومنان هم سره ووتل زه چې بل ته واپس کی دا دیوال ته چې مو کتل چې درځه کړی دی برادر کې مکا کس ول چې مال دا دیوال را مات نکید مات نشي دی خو نه خسته تر لاندې نشي نو زه سم د سټیبل تو روان شوم چې غوښتلم چې دی راو باسم تازما بل نور چې ازما سره وتلی او دام را سره ولاړ ته چې په خونی کې شک شې شو ول سرایت ومن او تل مخون ته شک شې شو دا غدر رب بسم الله زر خانه ورنه ده دې ګرد در لاندې سولا مو چې په خونه لور پر زر خانه پر سر باندې خونه و هغه خونه مره باندې رب سره ونه لیدل یو د زرخانی سر ونړې دي د ته لاندې لاسو بیا زمر د خونی سر هغه سر باندې را ونړې دي نو ګډران د بلکان ګرد پرته ازما یو کورونا می او یو ملرو یو می زیو دا
دا سې دردون کې پیښه شته او خلک هم باید پاملرنه وکړي او توجه وکړي لکه څنګه چې مخکې سلیمان خیل صاحب اشاره ورته وکړه چې د خلکو هغه په کار دی چې باید ځانونه پوه کړي ځانونه خبر کړي تیر کال په افغانستان کې یعنی میلادي کال سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند واخیست چې تر ټولو خونړي سیلونه په مرکزی بغلان کې راغله او هلته د خلکو کورونه مزکی هم ویجاړ کړي ډاکټر صاحب ملک صاحب مخکې په مقدمه کې مادي ته اشاره وکړه چې ځینو مایسو ویل چې د دارو درملو مرستې هم له دغو خلکو سره کوي تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت خلکو ته څه وړاندیز لري چې خلک کومه دوا له ځان سره وساتي آیا کولی شي چې دوی ځینې دواوي په کور کې وساتي او یا ځینې تدابیر ونیسي که چیرته سیل راځي چې دوی بیا وروسته ځانونه وشخوري
مهمه دا ده چې سړی باید ډیر شي نه ولري زه باید لاندې په خوندي وایم چې چیرته سیلاب راځي هغه یو دم یو درد نه دی یو غم نه دی چې سړی باندې راځي بلکې زه ډیر غمونه دردونه په سړی باندې راځي څنګه چې خاطر پیږي په یو شی کې ویلي دي چې یو غم نه دی چې وکړي خاطر ډیر غمونه دي کوي په ساړه سره نو زه به تاسو وایم چې د سیلاب په پلو غریبانان وایي یو کار نه دی لومړی کله چې سیلاب راشي هغه سیلاب باندې انسان خپل د اوبو نه خطر دی چې سا اوبو کې ډوب شي دوم دا چې خپل وسته یخ موسم دی کب میاشته ډیر سخت سړی دی خپل ساړه انسان وایي دریم دا چې کله چې سیلاب راشي التا ناولی وبدی ناولی وبد انسان بدن تن نوځي سږي تن نوځي خلې تن نوځي پوستکی ته د هغه سږي ته ټول ټول ناروغي پیدا کیږي او بل دا چې کله چې سیلابونه راځي نو ځان سره تا ماران هم ځان سره راوړي ته مار چې چلو خطر هم ده او که چیرته درسي و چې هر څوک د هر خطر نه جو بچ شو نو هغه ته به ورسته یو تراوما پیدا کی یو اروایی یو روحی تراوما چورته یعنی دا په ټول عمر که هر شپه نه یو اقل میاش خو یو ځل به د شپ خوب کی ویني چې ما باندې به سیلاب راغی او زه د مې ژوند له بیا خطر لاندې نو ستاسو په تین تکرار شم یو واځي کولی ګانې کفایت نه کوي غمونه زه ډیر شي بسر
ډاکټر صاحب بیا هم دغه یو حالت ویل کسرنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه چې هوا سړه ده او یخنی هم کڅوک په اوبو کې ډوب شوی وي یخ هوا به هم وي او دا اوس هم کوم راپورونه لرو په لری پروتو سیمو کې خلک ډیر زیانمن شوی دي د څه دواشته چې دوی له ځانونو سره وساتي لشتر لشتې یخ هوا له عمله چې ناروغان کیږي او یا مثلا نور تاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې څو وړاندې صورت لري او کنه لکه څنګه چې تاسو ویل چې ستونزې ډېرې دي ممکنه نه ده
زموږه خو باید یو څوک وی چې دا یو څوک یو ګوکې ډوب شوی دی هغه راو باسي نو دا خو د یو انفرادي کار نه دی بلکې هغه ته باید خپل دولت په کار وي دوم دا څنګه چې میا یاد کړه یخ ده کوم چې خلک کوي شافت ده چې ځان سره کچیر وکړي چې ځان سره تودې برستنی ولري شړېګان ولري اضافه کالی ولري ځکه کله چې سیلاب چا باندې شي هغه ځان یې دون فشي نو لمړنه برسته ده چې هغه چې وګونه راوي مخکل شو دغه به جامع بدلې شي هغه به توځي ته ویول شي خې تودې کمپلې موجود شي نو دا شي نه دي چې یو کس خپل کوي شي ورغلو دا چې ګولېګانې تبدیل تو د شي نه کوي نه کوي بلکې سړی په یو شاوخوا کې د شي ولې کې خامخه په دې کلی په سر یې خبرې کوي که زمونږ کلی ته سیلاب راغې مونږ ته دغه دغه تاوان نه پیږي مونږ باید په ګډه باندې څه شي کوي شو نو دا د یو انفرادي کس کار نه دی دی کې باید خپل دولت یا ته هون کله دې برخه کې پګډا کینی او د لمړنۍ مرستې لپاره چورتو وي د پښتون لپاره وځي د مونږ دغه تیاری زبرتي پیمرستا کوم او د نور ملمندې چې دي د نور مرستې لپاره خپل مشورې به وړاندې
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
مدقیق صاحب ډاکټر صاحب د کلیوالو ترمنس یو همغږی ته په یو ډول اشاره وکړه کلیوال څه کولای شي ورلمخه مخکې تر دې چې سیلابونه راشي او څه باید وکړي
مې شیبر صاحب د طبي حوادثو په حساب کې یا په مجموع کې په افغانستان کې موږ په خو یو کار درلود خلکو په خپل منځ کې همکاري کول هغه ته د اشار کارونه ویل یا د طالبانه کارونه یو بل سره کول خو په مجموع کې کچیر خو موږ د څل دغه سیلاب سره مختکیږي یا طبيعي واده سره مختکیږي یا هغه عاجل مرستې دي یا یو محل مرستې دي عاجل مرستې هغه دي چې موږ څنګه کولای شو چې د انسانانو ژوند وژغورو په دې سره کې کومان کوم څه غیر له خپل خلکو څه په کلی کې ژوند کوي نور هیڅوک له بهر نه دوی ته ژر نسی رسیدای سي دوی سره کومه کوي نو دا ډیره اړینه ده چې خلک خپل منځ کې همغږي راولي او خپل اتحاد سره وکړي مخکې له دې چې طبي حوادث رامنځته شي دوی باید حداقل یو خپل سنتي شکل باندې یو سیستم باندې بیا سره کړي چې کچېر حوادث راځي موږ باید څه وکړو خصوصا د کلی هغه نقطې چې خلک پیږي خلکو سره په خوانی پوهه شته چې په کوم ساو کې د سیل راتګ ویرا او خطر ډیر ده الته کچیر د خلکو کورونه یې نو غوته دی دوه یې ستاس خپل کور یا خپل ماشومان راو بس حداقل د آینده دوه درې ورځې لپاره یو غوته دی خپل نور کورو کې زینه ورکی خپل خپلوان دي سره دوی کوي سي یو بل سره مرسته وکي او کچیر کولای سي د وګړو محل لپاره یو خلکو ته وایي چې تاسو باید د منطقو نه خپل کورونه خپل کړي راو بس کورونه بل شرط جوړ کړي یعنی په لومړي سر کې ډیر اړینه ده چې خلک خپل خپل منځ کې همغږي راوسته کی تر څو مؤسسات او دولتي ادارات او پرسي بیا ورسره دوی سره کومک وکړي نو دي تاسو سوال په رابطه باندې کچیر خلک خپل منځ کې سره همغږي ولري اتحاد ولري اتفاق ولري او بل سره د اشار کارو کې وند واخلی د دې تلفاتو کچه ډیره زیاته راټیټیږي او کمیږي
مننه مدخیق صاحب مخکې چې بحث دوام ورکړو ازادي په سپو کې پروګرام دا یادونه وکړم تاسو په منځني سپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او دا خبرونه د فیسبوک له لارې هم کتلای شي او اوریدلای شي خو مخکې تر دې چې سلیمان خیر صاحب تاسو درشم له فراسخه د دوه تنو څرګندونې لرو چې ازادي رډو ته خپل پیغامونه ویډیوي پیغامونه را لې استولې دي یو محمد ابراهیم دی او بل رحیم الدین دا سره وینو او اورو
ما د شپې ته زو د شپې ته کالم په د شپې ته کال زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نو لیدلې دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو یو شل دقیقه به دوام کړي یا 22 دقیقه
نو خو توپان و نو جاله و توپان غاډو سره بعضو دا سی بعضو بیا جلیا و سره مرچ را وتنو چې بالا دا غدري چې وکټه خو ګر پورته کړي مزر خپل خو له هم ګر را ماته کړي دا غتاونو نه سره رسول الله د طرف جن بالا برسې کړي خو حاضر
دی ازادي رادو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونه مو اوریدي سلیمان خیل صاحب یو بل شای کڅه ماغه یو څه اوجمهاله تدابیر د امانن سبا یو ورځی په افغانستان پاکستان او ولایتونو کې په خو هم له مدخخ صاحب سره حتی په هغه وخت کې چې دوی د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستيالي کوله له دوی سره چې ما خبرې کولې امدا وړاندې درلو چې خلک باید ونی وکړي او ونی کېشتنن سبا د افغانستان پاکستان او ولایتونو کې د ونو د شودلو وخت په دې برخه کې څنګه تاسو خلکو ته څو وړاندې لري چې په دې برخه کې څه کولای شي
ډېر ځکه مننه د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړو دغه تقریبا یو هفته بعد رسمي د دولت لخوا نه باندې یعنی کومه ملي کمپاین به پیل شي دا ډېر ځان مهم رول لري خصوصا د سیلابو په کمولو کې یعنی سیلاب راتلو کې ډېر رول لري ځکه سیلاب خو اولن د اقلیم بدلون د خاطر نه اوس ډیر زیات راځي ځکه مخکې د سیلابونو باندې مخکې تاسو راپور کې مې وسړای او هغه د ویل چې په دې سیلاب په بنځش په کلو کې د سې باد یا د سې سیلاب نو راغلی کنه او دا اقلیم بدلون سوایدا اوس کې چیرې موږ د ځنګلونو ولرو خوونه ولرو د زمکو سره باندې ښه سرزایونه ولرو دغه د سیلاب دراتلو شدت یا سرعت کموي دي دا سرعت چې کم سو هغه تخریبات هغه ستونزې هم کمیدای سي. نو فراه ولایت یا هلمند کې یا قندهار کې په دې ولایتونو کې چې اکثرا اوبو کمښت ده هلته ونې ډېر لږ دي، کوم ونې چې شته دي هغه هم یا به ساتل کېږي نه یا به صحیح توجه ورته کېږي نه. نو دلته زیات د سیلابو د وچکالۍ خطر ډېر زیات ده. نو د ما سپارښتنه د یو وګړی په صفت چې خپل وطنوالو ته ډرم دا ده چې په دغه د کمپاین وکړي چې د ونو کېنولو کمپاین ده چې هم د موږ او تاسو اسلامي او اخلاقي وجیبه ده، هم د اقلیم بدلون سره مقابلې دپاره ډېر اړین ګڼل کېږي. نو که چېرې موږ ونې ولرو ځنګلونه ولرو او دې نه ښه مراقبت وکړو، موږ کولای شو چې حداقل د خپل د محیط یا د خپل د طبیعت له لارې نه د اقلیم بدلون سره موږ مقابله وکړو. که چېرې موږ مستقیم د پیسو له طریق نه مخته لاړ شو، افغانستان یو ځپل سوی هېواد ده، اقتصاد نه لري، دا نشي کولای چې د اقلیم بدلون په مقابله کې ښه رول ولوبوي. او دغه کوم تحریمونه چې په افغانستان باندې دي، هغه کوم تحریمونه چې د اقلیم بدلون منابعو لپاره لګول شوي نړیوال لخوانه، موږ نور هم کمزوري شوي.
مننه د ونو په برخه کې به مدخخ صاحب نه هم واورو. مدخخ صاحب، د چاپریال ساتنې په ارتباط، آیا د سیلونو د مخنیوي لپاره ځانګړي ونې مهمه دي او کنه هر راز ونې ممکن په دې برخه کې مرستندوی وي؟
شیبر صاحب، دغه د افغانستان ولایتونه خصوصا سی بادغیس ورتوی یا بادخیز، له بادغیس نیولې هرات، فراه، نیمروز، هلمند او قندهار باز منطقې دا ډیر زیات شدید بادونه لري په طبیعي شکل باندې، تقریبا یو سل شل ورځې دوام کوي خصوصا په پسرلي کې تر اوړي پورې. دا منطقې په طبیعي شکل باندې بادونه لري او د دې بادو مخنیوی تنها مخ خو نه نیول کېږي، البته د باد د سرعت د کمښت لپاره د ونو کینول ډېر اړین دي. دې لپاره موږ هغه د ځنګلو په اصطلاح کې هغه ورته وایي بادشکان، ورته وایي د بادشکان ځنګلونه چې هغه د کمربند په شکل باندې په څو قطاره کې کینول کېږي، هغه تخنیکي مسله ده. خو د سیلاب د مخنیوي لپاره بهترینه وسیله دا ده چې موږ په مخکې لسې نیالګي کینو، باید موږ د خپلې آبریزې تنظیم کړو. په انګلیسي کې ورته واټر شید مینجمنت وایي، یا آبریزه په پښتو کې. نو کېدای شي چې موږ دغه په لوړو ارتفاعاتو کې چې اوبه له غجې نه سرچینه اخلي، له هغو منطقو نه که چیرې موږ اوبه تنظیم کړو، او خصوصا په د خوړو کې واړه واړه بندونه جوړ کړو، نو د دوه مخه نیول کېږي او دا خپله زمینه دې ته مساعدې سي موږ بیا په دې کې ونې کېنو. او که چېرې په دغه فتن مثلا د په منطقه کې سیالته خوړ موجود دي، خوړ کې کته نیالګي کېنو، بیا هغه د سیلاب مخه نشي نیولای. موږ باید د سیلاب او د اوبو مخه د اوبو له سرچینې نه باید مدیریت کو او کنټرول کو. په مجموع کې د ونو کېنول د سیلاب په کنټرول کې ډېر زیات اړین ده، ډېر زیات مهمه ده. او هغه انواع سي ډېر زیات کومک کولای سي، هغه انواع دي چې په هر محیط پورې ارتباط لري، چې په کوم محیط کې کومه ونه ډېر ښه سازګاري لري، تطابق،
یعنی ټولې ونې ګټورې دي، هر راز ونې ګټورې دي چې خلک ونې،
یعنی هر ولایت اقلیم ته او دغه ولایت دغه خاورې ته او اقلیم ته او هغه د محیط ته باید وکتل سي دغه مطابق، خصوصا هغه طبیعي ونې چې له پخوا په هغه ولایت کې دي، هغو ته باید موږ اولویت ورکو او هغو ته باید رشد ورکو، هغه ونې باید زیاتې کړو. داسې ونې چې موږ نوې انواوې هلته معرفي کړو، نوې انواوې ډېر زیات خطرونه لري چې موږ یې معرفي کړو. ښه خبر دا ده چې بومي ونې د هرې منطقې هر ولایت په هغه منطقه کې زیاتې سي او دغه ډېر زیات کومک کوي او تقریبا د سیلابو مخنیوی کولای سي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
یو شمېر اوریدونکي د ټلیفون له لارې را سره دي، دوی انتظار پاتې شوي دي. د دوی پیغامونه به هم او یا که پوښتنې لري په لاندو را واخلو. مهرباني وکړئ، یو سړی په څپو کې پروگرام دی.
السلام علیکم شبر صاحب، استاذ ملمانه او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم. خوشاله سم چې له ډیرو وخت راځي مستر راغ پر دې کې واره.
مننه، خیر یوس، مهرباني.
اجي توخي هم د زابل ولایت شاجویلو
شرخ لي اجي سه.
مننه، رفتیا هم دا خدایي او تقديري پیشي او دا خدای الله پاک په اراده کې دي، هیڅ څوک نه بندولای شي او نه هغه پیښولای شي. نو دا خدای تعالی په اراده کې د مشکور دی، عقیده لرو. یته مو قدرت تی شی وایو خراب سو دیته سرفته هم په افغانستان کې د ویډری ورځې مخته مور حالات د ټول خلکو سره په تلیفون کې لرو نو سخت بارانونه سوي دي خاص تر موږ د زابل په ولایت کې هم ډیر ښه باران وسی دوی ورځې ډیر باران و بیخي مطلب نو په سواو ملیمترو ته رسیدای سي ټول سره مجموع مرکب سره یو ځای کې نو خو الحمدلله دلته تر اوسه پورې داسې د پام وړ خساري نه دي اړولې خامخا په لرو پرتو سیمو کې زموږ سرکانې ډېر سخت خراب کړي دي د دوی ورځې موټران له ولسوالۍ څخه نه سي راتلای نو دا منبونه وکندې وردونه دا سره راغلي دي د ترنک رود د ارغنده رود دا سره راغی او یو تاوان سي رسولی د موږ د کلات په ښار کې د تورې په نامه یو ډم د ډیم د دا تړل سوی ده ډېره پراخه ساحه لري او ډېر د پام وړ ډیم د دا جوړ سوی و او نن چا راته وویل چې په دغه کې هم سري پیدا شوي دي اوبه ځینې ځي نو هغه یوریوګانې بعضو خلکو نشر کړي دي لیدلي دي چې دا وایي سری سوی ده نو نه سم ویلی چې د اوبو د ډېرښت له کبله ده او که په کیفیت او په جوړښت کې سم کار نه ده سوی خو دا یو د خواشنۍ خبره ده خدای دې وکړي چې یو مخ دا بند مات نه شي که چیرې مات شي دی کې ډېرې زیاتې اوبه دي نو دا خاص تر سیلاب و تر وسه دا خساري رسوي خو د په عمارت او د نورو خلکو باید په دې کې نظر وي او که خبر نه یا د موږ خبر خپور کړي چې دې ته جدي پاملرنه وکړي
حاجی صاحب دا ډیره مهمه موضوع ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځکه چې په عین وخت کې یو امید و دی زابل د خلکو لپاره چې د توري بند جوړ شوی ده او د دوی د اوبو زیرمه به په راتلونکي کال کې زیاتې شي او د کرنې له خاطر به هم له دې اوبو بیا استفاده کوي. البته کومې ویډیوګانې چې ما لیدلې دي او البته د ازادي راډیو له خوا یې نه شو تاییدولی په یوه کې په ځینو کې داسې ښکاري سي د بند له سره اوبه را کښته کیږي لیکن تاسو بله
بند ډک شوی ده په دې کې خبره نشته چې دا ډېر زیات زور بند او دا واقعا ډک شوی و نو خدای دې وکړي نو تاسو خو یوګانې لیدلې دي خو موږ هم داسې نه شو ویلی نو خوندی کوي چې د سره څخه یې وښتي دا خو بیا مشکل نه لري نو
خدای دې وکړي چې دغسې دا خو ښه خبره ده چې زیان نه وي راوښتي.
بله او له محترم میلمانه ځخه نه ده پوښتنه ده سیداغه سیلابونه سیراجی دا واو دي خو مولینو دا خو هغه وبدي سپغره کی جمع کیږي زای پر ځکه ښه جذب کی او دا سیلابونه سیراسی دا خو نو وبدي نو چندانه دا سی زخره کیږي نو ټول تویږي وردوو دي حتی او پردو ملکوت دي ایران ته دي پاکستان ته دي نو دا دنځکی په جذب کی تر ډیره حد پورې کار کولای شي او کې نشي کولای او د ده دپاره نو یو تدبیر یو اساسي علاج څه په کار دی باید خلک څه وکړي چې دا اوبه په یو ترتیب باندې ځکه جذب کړي نو په دې هکله که دی یو علمي
مننه مننه حاجی صاحب ډیر مهم مهمه پوښتنه ده چې لدی اوبو افغانان څنګه استفاده وکړي. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام ته مهرباني وکړي.
احمد چې بار تاسو محترم سلام نه تاسو ما تاسو ملمن سره د ازادي رادیو ټول قدمونه ورته تفریدي وکړو جوړ جوړ وس
خیر یو سه وعلیکم السلام مهرباني
قربان سم عبد الله تعالی د هلمن ولا څخه واکان کا چې خو خطاب شي شرم ته وکړه د نظر سره خوان لري مننه شبار تاسو محترم را به سم په دا موضوع په پلانډو سره وځه غږه ما دا ملمنو چې خبري باندې وکړي چې مثال ونیم ګټمن دي دلته په هلمن ولایت کې په ګرم سیګ سوالي کې دا د هلمن کم خاطر چې شبار تاسو محترم پدې کې په خوا به خدای اندازې ذاتي ونی وي یعنی زنګلونه وسم زنګلونه تاسو په دغه بعد امر خلکو په بیرحمانه توګواله دغه وخت چې په دغه زنګل کې د سیم پر غاړه کمی ونی وي دغه شهبر صاحب محترم د بیلمن سیم ته بدکتو نو نقصانات به ډیره تول نو و چې دغه روډ غاړه ته خدای ونی وي د زنګلونه د خسوې د شهبر صاحب قبر ته روډ دک سي دونه تلپات دغه نرسي نو دغه چې دی ونی خو ګټمنه دي خدای شي ځای نه ونی ګټنه کې شهبر صاحب شهبر روډ په مابین کې د روډ پر غاړي وس دې موضوع ته براسو شمر صاحب دا کم حوریدم پښتن ته پیا پرې شي ولا په دې باندې ډیر خوشین سو خدای پاک جل جلاله دې شهیدان ته جنت فردوس ورکي او خبره بس د حکومت باید دې توجه وکړي دا غسیل زپون سره کومه کونه وکړي اوس حکومت وایي چې دا خلک دی ووزي ودی ودی چیرې دی ووزي نو خدای غځام ور برابر کې بایشي شبر صاحب ګوري دلته په افغانستان کې ډیر داسې کسان شته چې مثال خپل د مینې ځایونه نه لري. ما په بیلابیلو خبرونو کې دا موضوع یاده کړې ده، نه تېر حکومت دې ته توجه کړې ده، نه اوسني حکومت توجه کړې ده. و دا خلک چې د دې ځای څخه ووزي دغه ځایونه چې جوړ کړي دي، خو د مجبوري جوړ کړي د مینې ځای نه لري. دا ولاړ چې پرداشت باندې واړي نو پرداشت کلته بارانونه باندې کېږي، یخونه دي، خو دغه ماشومان هرې ناروغه کېږي. د اوس ګرانۍ دې شبر صاحب چې ونو خدا واکې زر افغاني دوه زر افغاني تاسو ځي نو خبر ته مثال د خبرو د خلک ستړي کېږي. مات پر حکومت باندې دا غږ دی چې د مینې ځایونه تاسو ورکړي فقط هغه زیربنای به خیره بنسټونه چې په افغانستان کې کم کار کوي یا موسسات چې کار کوي هغه خلک شکایت کوي. دا مثال د خبرو حقدار ته نه ښکاره کېږي، هغه دې د ځایونه باندې جوړ کړي، څو خوندګوري کوټې باندې جوړ
کړي. مننه شب وړاندې سه وګورو چې میلمانه په دې برخه کې شوی دوه ورځې کې نور هم ډیر انتظار شوی دی. دا به په لاندې راوخلو بیا به میلمنو ته مخکړه. مهرباني وکړئ تاسو را سره است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
لاندې کولی داخلي او بعد شلې دلته د ډاکټرانو رسیدګم نسته. نو بعد په کلیواله سیمه کې کم څه کار دی چې سره وسی داخلي او بعد تیر کړي. او د دنیاوالو مر سره ډیر نه کېږي چې موږ سره ګوره د وایو په خوار کلل او په کلینیکانو کې نه ډاکټران دوه نسته نرسان نسته.
تاسو او بخښه تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟ تاسو له کوم ځای زنګ وهلې؟
ما زه د امان ولسوالۍ د امان ولسوالۍ.
مننه مننه ډاکټر صاحب، بیا تاسو پوښتنې ته جواب درکئ. یو اوریدونکی بل هم انتظار دی، دا به هم راوخلو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبار صاحب محترم، څنګه جوړه په خیر؟
مننه سلامت خیر یوسف. مهرباني
مننه چې را سم نظر ته دا ډیره سم موضوع د ملګرو ښه خبرې وکړلې. دلته خبره دسته زموږ د کندهار کې ولایت کې بارانونه وسلله، خو الحمدلله د سي پروخ تعاون رسولي. خو دلته بل څه د ترتیب سره چې شبار سمو د علي د غلط څخه دلته رود نن ډیر دا کړلني. او سره په څنګ کې بیا یو زابر دی چې د دې پروغانه باندې یو طرف بل طرف رونه دي. نو د شې او بور تر پورته سي بیا د حکومت ته خاله شاروالي د خاصه خل وډر رانه دي چې روته لار ورکړل. نو برا یو څه استانتیا برابر اسولل. یو خدای خبره و بل په جیروت کې نن دا سی یو واتلس کللې ځوان ورګړدی یان دي او بو یوې بیا اوچی بسودای او دغه او بازي چې زغه د بدرې کسان بیا دې وژ غورې لکه دا ورور چې وویل بیا تر ډیره اده د خړې وبې تیر کړې خو چې نه افغانیت انتقال کړي. خو د اتلتیک ته دغه راتللم لکه د عقل صاحب چې وویل د بازي کسان څه چې هغه خپل ملک ځای نه لري د روت پرجې باندې یو کورونا جوړ کړي د بل چا سرایونه دي په هم سایتو چې برافي. نو دا شی ووزی پرداش باندې مشپانس کوله. یو بده حکومت سم دا وسنه ده چې دوه خلکو ته سرپناه برابر کړي. او شبار صاحب محترم یو نفر درو ازګان از ما سره ملګری دی چې درې خبرې سره کوي.
مهرباني.
سلام علیکم شبار صاحب، تعال شب خیر.
مننه سلامت خیر یو سه. مهرباني وکړه.
زمز درو ازګان پورې کوم ډیر برانونه ډیر شلابونه وسو دلته پل دی د ملاسا په واخې جوړ شوی دی. انو دغه پل دغه یو بغل بس ډیر وخشي او بو ابل مزمره ته دا غشتنه نه چې دا او د مندونو شان مشره دام کې د غوز خري جوړي کې بار به نه شاته توان رسي امه د بچلې مخنیوي ونه شي. نو دا غوسه او په پلاراسي په ټول وطن دونه د خلکو مزه کې شان ویل نور الحمدلله زموږ پر چا خواله د ښاس مړی سپنه دي سوي د غنور مړی او شیدان سوي دي دته مز جنت فردوس او فردوس واړو او کریبان ته اجل چپا واړو.
مانه
دا نور مرګورم نور مرګورم ش نظر ترګم کی بایک دا مندونه دام کی بار بدل سیلاب مخه ونی وځي.
مانه دا مننه چې په خبرونه کې مبارخه را سره وسل ټول او ریډونکو منندویم. ډاکټر صاحب ملک زای د دې خړو وبو مسلې په برخه کې چیرته تاسو لمړی توضیح ورکړي؟
ژوندې پاتې شه دا هو د شکر زده ډېر کسان ژوندې نه راوځي دوه ګونه. نو زه زما لبرانی توصیه دا ده چې څوک چې د ژوندې د اوبو نه راویستل شو کوم شی چې به نه کوئ هغه به دی چې تاسې به یې سرچپه نیسئ او فکر به کوئ زه د بدن نه اوبه راوځي د معدې نه یا د سږي نه اوبه راوځي نو که چېرته هغه اوبو کې نه مړ شوی او که تاسې سرچپه ونیسئ نو خدای نه کړه په دې باندې به حتما بیا مړ شي نو دا کار به نه کوئ چې انسان سرچپه کوي لکه بوتل غوندې دا نو د انسان د مرګ معنا لري ځینې کسان هته داسې کوي چې هغه په ځمکه څملی په ملا باندې او په خېټې باندې زور داسې کوي چې هته د اوبۍ د خېټې نه او یا د سږي نه راوځي نو که مخکې نه وي مړ شوی نو په دې باندې به خامخا مړ شي دا کار به هم نه کوي نو کوم شی چې ستاسې وظیفه ده هغه به ډېر زر یو روغتون ته منتقلوي راغلی دې ته د خړو اوبو موضوع یاده شوه نو خړی اوبو چې دي سړی وایي سیلاب به کوم ځای نه راځي سیلاب خو د غرو نه راځي په غرو کې څه شی هلته خو څاروي ګرځي پسونه ګرځي رمې ګرځي هلته نو په دې اساس هغوی پوچي کوي بل دا دی چې هلته ځناور وي ګیدړان وي هغوی هم غایته مواد لري نو د بارانه سره بیا د هغوی غایته مواد اوبو سره راځي نو هغه ټولې دا خړې اوبه چې دي یوازې رنګ یې خړ نه دی بلکې دا د ناولتیا نه میکروبونو نه جراثیمو نه ډک کې اوبه دي نو دوی په دې اساس دا اوبه که د انسان سږي ته لاړ نو سړي ته ډېر سخت هغه سینه بغل ناروغي چې ورته وایي پښتو کې سکار وی ورته وایي هغه شی راپېښېږي که پوستکي ته لاړې دا اوبه نو د پوستکي کې ډېرې سختې مردردانۍ پیدا کېدای شي چې پیوترمي ورته وایي لاتیني ژبه کې بل دا دی چې یو رقم میکروب دي چې هغه که د انسان بدن ته نه وته نو دې ته په لاتیني ژبه کې لیپتوسپیروزیس وایي پښتو کې مورته وایي شولګره ته وایي شولګره هغه څوک چې د هېواد نه بهر لوی شوي دي هغه د شولو پټو ته وایي د شولو پټو ته وایي یعنې دا یو ناروغي ده چې که دغه میکروب د انسان بدن ته نه وته نو د سر نه تر پورته ټول بدن ته انسان نیولی شي یعنې د مغزو نه چې مننجیک نه نیولی تر مخکې مې چې یاده که سکار وی او حتی داسې کله کله کیدای شي دې ناروغۍ کې چې د انسان وینه نه ودرېږي یان دا چې تر ټوخیا کوي ټوخي سره دې درې وی دا دې څه کو نه راځي دا هم یو ناروغي ده چې لاس په سونو کې یو وژون کې ناروغي ده نو په دې اساس باندې د ناروغي شمیره ډیر اوته ده که چیرته په یو څوک وی نه دا ماشوم مده یا کوم ورور مده ان شاء الله خو بشي دا غد نن لکه څه شه ده سبا به نور خوشي دا فکر باندې کوي دا هغه چا چې خړې وګتی ریکري دي حتی درې څلور پنځه ورځې وروسته وده خرابې دي شي نو لازم ده دا چې هغه د یو روغتیایي مرکز ته لاړ شي دا هغه د وینې معاینه وشي د سږي نه یا څو واخستل شي څو ورځې هلته باید د ډاکترانو د لیدنې لاندې وسي چې بیا معلومه شي چې بیرته رخصتېدلی شي او که نه شي رخصتېدلی که څه نورې پوښتنې دغه مېلمانه ډېر دي زه به دغه ځای کې تمه وکړم که څوک پوښتنې لري زه حاضر یم ستاسو پوښتنې ته
ډاکټر صاحب محترم مخکې تر دې چې تاسو لاړ شئ زه خپل یو څو پوښتنې لرم که وخت لرئ لطفاً دغو ته ځواب راکړئ یو پوښتنه دا ده چې په دې سیلونو په وخت کې ډیر کسان د سوي چې کور نړیدلې دی لاسې مات شوې ده پخې مات شوې ده لدې سره باید د کورنۍ نور غړي چې روغ دي څوکړي څنګه چلند ورسره وکړي
نو چلن باید چې کته انسان د کوم غړي مات شي داغه د خوځیدو سره زه په ځای اډو کې لا پسی مات نه یوازې د اډو کې لا پسی مات کی بلکې هغه رګونه چلاندي کی هغه رګونه شکیږي اعصاب چلاندي کی هغه شکیږي نو دا به د ډیر په فنی ډول باندې وژغور شي فنی ډول به څه شته وي فنی ډول دې ته وي کوم مثال په توګه چا ملا په درد شوی دا په تکلیف دا خدای دې کوم لای اډو کې مات شوی دا نو هغه به داسې نشي چې دوه کس یو کس په خونه ونیسي یو لاسونه ونیسي او داسې چیږي نه هغه به اته پنځه شپږ اته کسانی چې هغه په هیڅ لای پونشي چې دا خوځيږي هغه به په ډډه شي لاندې یو څه تخته ورته ورکړي شي یعنی کې خود شي دا به په تخته واچول شي او بیا تخته ونیول شي او به د دې چې ګراپا 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 ونیسي دا به منتقل شي بل یو روغتي مرکز ته او یا کته چا لاس ما چې وی او سړی ښکاری چې اډو کې ماته به دې چې هغه فرول شي هغه ته باید یو اسکین ته وایو یا د یو لږه د سی کې خود شي او هغه باید به یو پټکی یا د یو بل شي باندې ټیم شي چې هغه باید د ځای ونه خورول شي نو دا رقم رقم لري دي چې سړی باید دې ته پام وسي چې باید بدن ونو خورول شي او کنه زخم بزیات شي او اډو کې بلا پس نورم ماچوي
او مخکې ډاکټر صاحب یو اوریدون کې دا خبره کوله له کندهار چې یو څوک وبوتل ویدل او بیا نور کسان چې لامبو یې سوا غوي او ځان پسې واچو ډیر وخت هغه کسان له وبو را باسو ستاسو د یو متخصص ډاکټر په صفت باندې دې ته څلار خوونه لري چې څه باید وکړي ورسره یوازې را ایستل کافي دی او کنه ورسره هم خطر لري
خطر څنګه مې یا چې یاده کړه ته څو ورځې وروسته هم خطر شته لومړی خدای دې چې دغه په کسان چې وګته ور و دنګل دوی ته د خیر ورکړي خدای سي په لهونی او په کار نه ده نو ما ته خپل پستر ولې دي ځینې کسانو چې کوشش کوي چې په څو وګوري نو دواړه بس مو بولاندې شي یو ځکه اته دلته راین سین وای دی او چا یو ما جرمني کې خیمه ده د سین ده یو مشومه د سین تورګټ شو هغه لاندې شو پلار ورپسې ودنګل پلار زوی ګوړه سین کې لاو شو بیا مړ ډېر کیلومتر وروسته پلار زوی پیدا کړ نو دغه سه وګو ته ورتنګل تجربه غواړي یو چا باید دغه سه خاص تعلیم کړی وي ستکړې کړي چې سره څنګه کوي شي د وګو نه او څوک وګوري دا یې لومړی خطر چې سره باید پوری باندې شي او دوم دا چې وګو نه راو وسته نو سره باید وګوري چې دا سره تنفس کوي ساره خپل شي کنه شي بل باید سره وګوري چې داغه خله د خزلونه د خاصو خاشاکونه دغه دا او کنه دا خله دکې نو زه متا تنفس لا خو باندې هغه آسان شي لکه سره باید په ډیر احتیاط د خلینه د خزلې مزل کولی وباسي بل دا چې وګوري چې ساره خپل شي ډیر ښه هغه باید په ډډه واچول شي کله چې ستونې ساختروتي کې د شي د کانګ اوتی هغه کانګ بیا دغه د تنفسي د لارې ته تسګي ته وځي هغه باندې هم مرتي نو دا باید بیا په ډډه واچول شي نو تاسو ښه راخلې شي باید په ډډه واچول شي او صبر شي چې یو ژغورونکي عمل لري شي او دا باید وختونه ته متوجه شي منتقل شي
ډاکټر سمالزه ډیر مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستله او خپل بخت وخت مو مشت ځانګړې کړ او له مدقیق صاحب سره هم ډیر منندوی ما غوې له ما سره شمنه کړې و چې نیم ساعت په خبرونه کې برخه را سره اخلي او ګډون وکوي سلیمان خیر صاحب ورسره د خبرونه نوري برخه له تاسو سره سړم دی اوریدونکو پښتنې هم پاتې دي خو مخکې تر دې چې اوریدونکو پښتون او ته سوالونه ته مخ کړو او له تاسو یې ځوابونه واخلو د فرا یو د په فرا کې د طالبانو یو استاد محمد صادق جهاد مل د دوی څرګندونې لرو دا سره اورو بیا تاسو سره
او 50 کورونا چار دیوالې خراب شوی دي تقریبا 50 کورونا مشت معلومات شوی دي او د شپېته دکانو پر شاوخوا باندې شپېته دکانونه خراب شوی دي د بازار شاغه دکانونه مشت بل مشاهده وکټل ورلو او تقریبا 2000 یا 2500 هندار یا سولران په اصطلاح دا مات سوي دي او چپ سوي دي او چې دغه اندازه قدر شان چې ما اوس ذکر کړ دغه معلومات مشت تر داده م پلاس راغلي
په فرکه د طالبانو اساس محمد صادق جهاد ملو سلیمان خیل صاحب اوس په تاسو ته راشم حاجی صاحب توخی د زابل شاجوی ولسوالي دا پښتنه درلودل چې لدی اوبو د سیل له اوبو څړول ممکن ده چې افغانان استفاده وکړي
ا ډیر زه ته مننه اول خدا چې د سیل او ب کچیر موږ هغه نه د استفادې وړ وبني دي یعنی هغه موږ نو څه کولای چې د سقاق لپاره یا د زمکه او بلګونو لپاره هغه وکړو ځکه هغه بو کې مختلف داسې مواد دي چې لکه منرالونه دي چې هغه بعض وخت موږ کرنې ته ډیر نقص رسي نو خو بدای چې دا او ب موږ د سیو کولای شو چې هغه خپل سیمو کې دسه خورونه وی دسه وزاینې چې ډېر دسه زوار زوینې چې هغه دا کداغه هدایت کو یا هغه لار ورته برابر کوم دغه لوګو آل تلار دي تر څو د زمکه د تاریخ نه هغه وبو د زمکه لږ یو بوله لپاره جنس یو زمکه لږ یو بډی لري خو د زمکو لپاره اکثرا دا وبو نه پکاريږي او کچېرا پکاريږي بس د زمکه دی لکه جګي او ټیټ زمکه دی بس سیمو کې چې هغه اورول ډیر زیات سنزمن کار یو اقتصادي نه راځي نه نو بیا کولای شو چې دا او به موږ خپل زمکو ته برابر کړو تر څو د خړې او به د خړتو به کینی په زمکه کې تر څو د زمکه وات رسی نه یو برابر رسی نو دا څنګه کولای شو استعمال وکړو اغه نه بغیر دغه او به د زمکه لپاره خاص مفیدیت نه لري خصوصا د کوم وخت مونږه زمکه کې بوټي ولرو یا کوم شی چې کړی هغه لپاره دا خو ونه دي.
سلیمان خیل صاحب وبخشي د سنسو کولای صفات انده وبله کسرنګ احساس ول چې خړته هدایت کو چې خړته لاړ شي بل خوته لاړ شي بیا ورسه د مزکو د تل وبور سره راځي شي هغه ګټنه شو تر اخسته.
بالکل ما مخکې اشاره درلودل چې د سه کچيره منګه د زور زوینه ولرو لکه بازه ساګاونه غوندې زایونه ولرو چې هغه ځمکه جذبولو یعنی هغه ډیری ظرفیت دي هغه هم کولای شي دې وګون استفاده وکړو چې تر څو ځمکه لاندې وګون استفاده راسي بیا ځلې ډیرې سي. تاسو به تر معلوم د پرورستو کې د افغانستان ځمکه وو په کمیدو باندې دا خصوصا په دې ولایتو کې چې سیلابونه راغلي دي خلک دغه اندارو نه دي د شمسوي نه په لګولو سره د ځمکې لاندې وو باسي او هغه سره خپل کرنه مخته وړي نو دغه ځمکې وو کمی سي دي او به تر دا چې دغه وو چې کم سیلابونه وو دي دغه هغه زور زوینه تا هدایت کړی یا برابرۍ کړی تر څو هغه طریق نه په دوامدار شکل باندې دغه وو په ځمکې لاندې وو ته ورورسیږي او هغه وو دوباره چارج سي یا دوباره ډیرې سي. نو اوس فل حال د پر داسې موږ نه سوال چې د کرنه دیتا کرنه د پر دینه به استفاده وکول یا څه په پر واسه
مننه بله سلیمان خیل صاحب دا بل سه اوریدون کو دا پښتنه هم لرله سه ک د رادیوګانو لاري یا د چارواکو یا د ادارو لاري خلکو ته ویل کیږي سه په دې سیمه کې سیل راځي تاسو خپل کورونه پریشتي دوی وای موږ چیرته لاړ شو د چاپریال ساتنه د یو کارپو په صفات باندې ستاسو وړاندې سره ډېر پښتنه کړی دا
ګور کچیرا اما په هوای ورکول کې یا خبرداري ورکول کې چې تاسو خپل کورونه پریږدئ چې مطلب په سویر ساتو کې یا په اته سویر ساتو کې سیل روان ده خلک دې باید کورونه پریږدي. بالکل نو دا یو طبي خبره ده دولت د سینې کولای چې مخکې یو ځای ته تیار کورونه جوړ کړي او خلکو ته وایي چې وکچیر سیلاب کال دراغه متوازن کراسي. اوس په حال د لپاره دومره زیات امکانات نشته لکه مخکې تللی وادو غونډه چې عاجل کورونا ورته برابر کی او خلکو ته وچ په سلید ساتو کې کورونا جوړ شوی دا د تراسي په تر دا چې دوی دی وو زی تر څو دا غلیا او ورځ نیمه ورځ دوی کولی خپل خپلوانو کار دی لار سی خارو ته ځان وباسي یو واش پای یا دوه شپې د بارا چې دی هغه خپل ځان وشغوري نو زه مطمئن مشته نه زوري با خپل پر ځای
سلیمان خیل صاحب او سلیمان خیل صاحب وبخشي کچرته په یو کلی کې د سیلاب خطر وی فکر نه کوي کچرته کلیوال په خپل منځونو کې سره کشي نه مثلا دوی په جماعت کې سره راغونډي شي یا په یو ډیره کې سره راغونډي شي دوی په خپل منځ کې وارلمه خدای سي پریکړه وکړي کچرته د سیل خطر وو دغه غونډې ته ځان رسو یا دغه سیمې ته ځان رسو ځکه چې لوړې ژورې سیمې هر چیرته شته. آیا دا ممکن ده؟
او بالکل دقیقا کچیر دا کلیوال خبر سی او دا خبر دا وکیل چې واسه سیلاب را روان دا ځانونه تیار کړي دا کلیوال را ټول سی کال ته ملک دا کدی غزي مولا دا کدی غزي مشر دا دغه ټول را ټول سی دغه د دوی ټول ته ار کلی کې د سیو ځای نه ستل چې مطلب یو جګ ځای یو غونډي یو ځای چې سیلاب راتلونه لک بچ سی په ځانونه وژغورل سی بدوی کولای سي اوله کې خپل ماشومان بیا زنانه بیا هم د سی سپینګری اغه خلک چې زیات زیانمنیدونکي حالت دی بیا زیات دا اغه مخکې مخینه او باسي او دغه تر څنګ قیمتي خپل قیمتي شیان لکه سره زر پیسې پاکي وبو دا او د درمل او خوړو دا ځان سره دی وباسي که څه هم دا د دولتو کار د پدې کې خو متاسفانه مخکې ویل شي دولت زیات اقتصاد نه لري چې او پیسې نه لري چې په هر ساحه کې مخکې سلید ساتو کې ځان ورسوي ځکه دې زیات بودیجه په کار نو خلک بدای چې کلیوال د خپل لاس په کار سي کله چې دا پیغام ورسیږي چې ځانونه غزي نه وباسي دوی نو خپل ځان سره خوړو تر مال او پاتي وګو او کمپالي داس شایج دوی یخونه یي اوله کې ماشومان زنانه سپینګری راو باسي هغه زوی کې چاته د سیلاب خطر لګ دا هغه زوی کې چاته دوی ځانمن کیږي نو دا بهترینه او
خلانه سليمان خیل صاحب تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه ډیرو خلکو شاید دې ته پام نوي چې د سیلونو په وخت کې یو ډیر مهم شی وبدي چ خلګې لزانونو سره یوسی بیا هم تاسو سره زم خو مخکې تر دې چې بیرته د بحث روسي شیبو کې تاسو نظر واخلم په اوروزګان کې د یو شمیر اوریدونکو سرګندونې لرو دا سره ورو
نوم یې الاده دی د تنادي وسلې په درې خوا درې نیم خوا راغنم مې اجاره کړې وه نو هغه یې اوس کرده یوړو د شخړو اعلان یې کړ که دغه سرای نو خو نه دغه سرای ونړوي دا بل یې ونړوي او نور یې پسې ونړوي
نم حاجی عبدالرزاق د تاوانونو خو نه دونې تاوانونه ورسول د سترګو توره چې د دغه ځای څه یې څه چې موږ راشو وسلو پر دغه لوه کوڅه باندې در دغه کوڅې سه موږ په دغه کوڅه کې در د اوبو د دغه څه نسو تېرېدلی د اسخام څه نو تاوانونه خیر رسولي دي مځکې یې ویوړلې وروره فصلونه یې ویوړله ډېر مصرفونه مو په کړي وو کودونه مو ورکړي دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړي دي نو خو اوس خپل سر نسو په جوړ دولت خو که زموږ سره کومک کوي خو چې دغه زموږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي دا زموږ د کورونو څه دا اوبه وګرځېږي دا خو موږ ته ډېره
سید نبی دی دغه وطن نو چېرته مې نکې ځکه کرلې ده پښتګري هغه نکې بیا وړه نو بیا مې د پراړو ګونیانی ورته ډک کړلې او وخت مې دغه کړلې هغه مې ویولې اوس په موږ ور ولم لاخ په پسر کې ګرده دغه مسلمانانو ته غنمانو د سرایونې سره ونړول خو پاتې نور خو د غربي د لاسه په خدا کې یو بسم الله په لارې تلس
په تیر پسرلی اوړ کې په افغانستان کې د سیلونو لعمله شاوخوا 300 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی په زورګونو جوړی بمڅکه ورانه شوې ده په زورګونو کورونه وران شوې دي او آی او ایم وای چې شاوخوا 15 لک افغانان د خپل مینو پرې شوډو ته مجبور شوې دي پسرلی ته 100 ورځې پاتې دي سلیمان خیل صاحب تاسو څو وړاندیز لري خلکو ته د دې له خاطر چې بیرته له دغه ناورینونو سره مخامخ نشي او یا لشتر لشه د ځانی او مالی تلفاتو مخنیوی څنګه سوشي خلک پي څوکړي
د ما وړاندیز دوه برخې لري یو دا چې دولت لپاره هم د ما وړاندیز ستاده لکه دولت د کوشش وکړي چې دغه اداره چې د پیښو کوم په وړاندې کم اداره چې دا د دې بودیجې ډیره کړي او مسلکی او تخنیکی لیکري ترسو وکولای شي چې د پیښې نتلونه مخکې دوی تیاری تخنیکی تیاری او مالی تیاری دی ولري د بودیجې کم سره د مخ نسی چې بیسې لا پراس په دوی وای چې موږ پیسې نه لرو یا دغه نه لرو په نړیوال موسسات نه بوختنه کوي دا نه بودیجه دې ډیره کړي دولت او دغه ترڅنګ د وړاندوینې سیستمونه د دولت پیوړې کړي ځکه تاسو وګورئ درې دورې مخکې د وړاندوینې کوي په نور نړۍ کې یو ورځ مخکې یا سړي سات نه مخکې په 12 ساعتو کې د وړاندوینې کوي چې سیلاب راځي ندير مخکې تللي سیستمونه جوړ شوی دي او په سمون کې د خلکو لپاره د ما وړاندیز دا چې لطفا د ما هیله دا چې خلک د سیلابو د وچکالو د اقلیم بدلون خبرې د عقیدتي منی سي ځکه دا عقیدتي موضوع نه ده سید چې سیلاب د خدای له خواته راځي سید چې وچکالۍ خدای ته نه کړی خو موږ سبب ګرځېدل یو موږ باعث سوی یو چې اقلیم کې ګوته وو خو د اقلیم لمنځه وی سو خراب کړو بدلون پکې راولو او په نتیجه کې سیلابونه موږ باندې ډیر سي وچکالۍګان موږ باندې ډیر سي مرزونه او آفات موږ باندې ډیر سي نو خبره دا ده چې کچېره وړاندوینه کیږي کچېره پیغام درسيږي وکړي ول سوالو یې کې خلک دې ځانونه تیار کړي کوی دل کیږي چې سبا یا بل ورځ سیلاب راځي خلک دې د تجدید توجه دی وکړي او ټول سره دا ټول سي هغه ځایونه موږ مشخصه کړی چې چېره به تختو کوم ځای به تختو څنګه به سور براباسو کلینا چې ځانمن نسو او څنګه براوزو او کوم کوم شایان به ځان سره براخلو تر څو نور هم ځانمن نسو دا یې مار وړاندوینه ده او خلک جدي وي چې چېره جدي ونه ولسي او کچېره خلک پونه سي چې سیلاب کله راځي او څنګه موږ ته نو تختو هغه نه ډیر ځانمن کیږي دا
سلیمان خیل صاحب سلیمان خیل صاحب د خلکو د عامه په حویل خاطر تاسو د چارواکو خبرو ته اشاره وکړه چې دوی هم په دې برخه کې باید ځینې تدابیر ونیسي یو عام شی په ځینو هیوادونو کې د طبي پیښو تر راتک مخکې مثلا د موبایلونو سیستم منظموي ورته وایي په موبایل کې هر چاته پیغام ورځي چې نن ورځ فرضاً د ماښام خواته ممکن ساسو په سیمه کې سیل راشي آیا د افغانستان د مخابراتو وزارت دا کار نشي کولای اوس خو ډیر خلک په افغانستان کې هم موبایل ټلیفونونه لري
او بالکل دا ډیر ښه وړاندیز ده دا دا کولای شي دا چې کاروسي خو ما مخکې درته ویل چې افغانستان د وړاندوینو سیستمونه ډیر ضعیف سیستمونه لري دوی په دوه ورځې مخکې اټکل وایي چې هغه اټکل ډیر زیات دقیق نه وي بعض وخت داسې کیږي چې دوی سیلاب وړاندوینه کوي او بیا لمر رسي بیا خلک یو څه پسخان کوي یو څه جدي نه نیسي ځکه وایي چې دا صحیح نه ده دا دروغ وایي کنه نو کدا وړاندوینه سیستمونه د دقیق سی په هر ولایت کې موږ یو سنټر ولرو چې وړاندوینه کولای وسی او د سر سنټر تر څنګ منګه داسې یو اداره ولرو چې د عاجل عملیاتو لپاره دوی اداره اوسي چې چارې کې ډاکټران اوسيږي متخصصین اوسيږي د سیلاب متخصصین اوسيږي همدوسې د نجات ټیمونه اوسيږي چې یو کولای شي ساحې ته په سریر ساتنه مخکې ځانونه ورسوي او دا مهمه ده چې اوس ګوره رادار له طریق نه دغه د هوایي او چلند وزارت سره دا سیستم ده دې په حال کې چې دا سیستم باید پیښو وړاندې مقابلې وزارت سره دا سیستم ووسیږي چې یو کولای شي وړاندوي نه وکړي یعنی دا سیستم دی وړاندوي نه بل چا سره دا وړاندوي نه ته وړاندې کوي نو خبره دا ده چې دا سیستمونه پیاوړي سي دا وروړي دارو سره ډیر زیات سي امغاګي دي سي وکولای شي چې کچېره وړاندوي نه وسی مختلف وزارتونه سره یو ځای سي.